په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبری غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په دې غړی کې په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې احتجاجونو د دغه هیواد د سیاسي حالاتو د مومندوز د کوونکو د 3G 4G انټرنیټ غوښتنې او د مشال خان څلورم تین ترڅنګ د قبایلو او پښتونخوا په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په مو کې د خبرونو سره ټکو ته تحریک لبیک پاکستان ډلې پلویانو د خپل مشر سید رضوی د نیول کېدو په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. پاکستان وایي 1.3 میلیونه خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی او هند د کورونا د روسي واکسینو ورکولو اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د وسغدریزي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی لنیول کېدو وروسته مظاهره پیل شوې دي. پولیسو ویلي سعد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور ښار کې نیول دي. تحریک لبیک ډله له حکومت ته غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د سفارتي اړیکې وشکوي او د هغه هیواد سفیر دې وشړي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکي خپرې شوې. دا خاکي تیر کال په چارلي هبډو مجله کې خپرې شوې. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي په اسلام آباد، لاهور، پنډي، کراچۍ او نورو ښارونو کې پراخي مظاهره روان دي. راپورونه وایي د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډپ په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 100 پولیس سرتیري ژوبل شوي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان یو مشر ظهیر حسین شان رسنوي ته ویل د هغوی مظاهرې او پرلتونه به تر هغې روان وي چې د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنې منلې نه وي. یادې ډلې تیر کال هم ورته مظاهرې کړې وي، خو بیا وروسته د حکومت له دې ژمنې وروسته چې غوښتنې به منل کېږي هغوی خپل احتجاج ختم کړو. پاکستانی چارواکو نن ویل 1.3 میلیونه خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ لشپې ته نیولې تر 10,000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. نو موړي ویل دا غوي هوډ دا دی چې دا شمیره د ورځې 2 لک ته پورته کړي. اسد عمر د وی پښتنې په جواب کې ویل چې د اپریل ته 12مه پورې 9 لک خوراک نور واکسین دا غوي سره خوندي دي. د نوموړي په وینا لواړه اختر روسته په ملک کې د هر عمر خلکو ته د واکسین کول لړۍ پیل شي. بل پلو پاکستانی چارواکي وایي کورونا وایرس پرون 1,300 نور کسان وژلي او 3,300 نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا له وجې 15,619 کسان مړه شوي دي. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو، افغانستان، سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. پاکستان د میاشتې لیدونکې اداره به نن ماښام غونډه کوي په پیښور کې چې سبا روژه ده او کنه. په یاد هیواد کې تل د روژې او اختر د لومړۍ ورځې پر سر اختلافات وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو د لاس واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غني د دې غوښتنې او دا چې آیا د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي یا تاوتریخوالی کموي سندې ویلي. د سیمه ایز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داودزی پرون له مشال لډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان ورته اطمینان ورکړی چې دوی به د هغه اغیز له مخې چې پر طالبانو یې لري هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره بامانه مذاکراتو ته ور وړاندې شي. خو داودزی دا هم وویل چې پاکستان طالبانو ته امر نه شي کولی، بلکې یوازې مشوره ورکولی شي. هلته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو خبرو کې باید د میرمنو غږ هم واورېدل شي. خلیلزاد له کابل څخه د خپلې وروستۍ کتنې په پای کې پرون په یوه ټویټ پیغام کې لیکلي چې په دې سفر کې د ښځو د حقونو له مشرانو او دیني عالمانو سره غونډې لرلې چې د سولې په یوه هر اړخیز پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه کره نظریات واوري. خلیلزاد د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو پر ګډون ټینګار داسې مال کوي چې تیره اونۍ د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم د استنبول د غونډې له تنظیمونکو غوښتي وو چې په دې غونډه کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. تر اوسه د دغې غونډې نیټه رسما نه ده اعلان شوې او دا هم نه ده معلومه چې افغان حکومت په پلاوي کې به څو میرمنې شاملې وي. د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک واکسینو منظوري ورکړه. هند چې 1.3 بلیون آبادی لري د کورونا تازه سپو ځپل او د واکسینو د کمبود سره مخامخ ده. له دې روسي واکسین سره به دا دریم واکسین شي چې د هند خلک چې د هند حکومت خپل خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. د درمل جوړونې کمپنۍ ډاکټر ریډی نن په یو بیان کې ویلي چې د درملو د کنټرول د ادارې لخوا ورته اجازه ورکړل شوې چې روسي سپوتنیک وی واکسین کارول شي. هند تر دې وړاندې د دوه نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 100 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې له امریکې وروسته هند دوهم هیواد دی چې کورونا تر ټولو زیات ځپلې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. تحریک لبیک پاکستان ډلې د خپل د مشر نیونې پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي. پاکستان پیپلز ګوند د پی ڈی ایم د ټولو عہدونو د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف ګوند ځنې غړي تور پوری کوي چې د جانګیر ترین څخه انتقام اخستل کیږي. خدای یاد ګوند یو بل غړی بیا وایي
ترین صاحب خپل کیس اپلیټ کړي او څه پچې نه نو یو څوک هم دا سره زیاتې نشي کولای نو ان شاء الله دا څه مسله نشته.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې پلویانو او یو مقامی خبریال د کرونا وایرس ناروغي لړکې په حکومتي لارښوونو عمل نه کولو په وجه گرفتار کړی دی. د مومند وز د کونکي په خپل سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه کوي.
زما نه خمه مشته چې ما انلاین کلاس نه غوښ آیا کوم قسم مجرمانی منګا دته 4G نشته.
او په خبرونه کې په سواد کې خبريالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکولو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. په لاهور کې یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتارۍ وروسته یاد تحریک په ټول ملک کې مظاهرې شروع کړې دي او وایي تر هغه وخته به مظاهرې روانې وي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او ورسره سفارتي تعلقات هم ختم نه کړي. د لاهور پولیسو مشر بیا وایي د تحریک لبیک مشر یې د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره نیولې. خو د تحریک مشران وایي حکومت ورسره تیر کال د فرانس سفیر له ملکه د ویستلو لړکې یوه لوزنامه کړې وه خو اوس د خپلې دغې لوزنامې نه په شا شوي دي. نو دوی به تر هغه وخته خپلې درنې جاري ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د تیر کال په نومبر میاشت کې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته یاد تحریک د اسلام آباد په فیض آباد کې درنه پیل کړې وه. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د اپریل په 12 په لاهور کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی له گرفتاری وروسته په ټول پاکستان کې د یاد تحریک کارکنانو احتجاجونه او درنې پیل کړي چې نن د اپریل په 14 هم روان دي. بل په لور د پاکستانی رسنیو په وینا چې دی دوران د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتی شوي چې پکې دوه کسان مړه او د پولیسو په ګډون پکې ځنی نور خلک جوبل شوي هم دي. د دې درنو او احتجاجونو له کبله د اسلام آباد، پینډۍ، ملتان، لاهور، کراچی چې او د پیښور په ګډون د دې هیواد په نورو غټو ښارونو کې سړکونه او لارې بندې دي. د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتاری وروسته د تحریک یو مخکښ سید ظهیر الحسن شاه جاری شوی ویډیوی پیغام کې ویلي دوی سره حکومت د شوی تړون سرغړونه کړي نو اوس په دوی احتجاجي مظاهره تر هغه روانې وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. دی وای زمونږ یو غوښتنه ده چې د پاکستان نه دی ته فرانس سفیر وویستل شي او اوس چې هم تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو او احتجاج اعلان کړی دی نو دا غي یو مقصد دی چې د پاکستان ذمہوار خلک او ذمہوار ادارې دی واوري چې تر څو د فرانس سفیر ته پاکستان نه نوی وستل شوی زمونږ درنې به رواني وي. بل پلو د لاهور د پولیسو مشر غلام محمد ڈوگر سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی ته ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد رضوی د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد، فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و چې پکې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او دله پاکستانه او استل شي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې روسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
تاسو مشال ریڈیو اوري. پیپلز ګوند د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د ټولو عہدونو د احتجاج په توګه د استفاګانو ورکولو فیصله کړې ده، او د یاد ګوند مرکزی کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی دواړو نه معافي وغوښتل شي. بلخو د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تیر ورځ په لاهور کې ویلي دي چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کی.
تیر مازیګر په بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تر دوه ورځو پورې د خپل ګوند د مرکزی مشرانو سره تر مشاورت وروسته په خبری کانفرنس کې د دې پیسلې وجه هغه شوکاز نوټس وښودلو کوم چې د پاکستان جمهوریت تحریک د جنرال سیکرټر شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی وو. د خبری کانفرنس پر مهال بلاول بوټو زرداری په دغه اړه دا ډول خبره وکړه.
پاکستان پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټي هاز ډایریکټډ
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټۍ امر ورکړی چې دا وی د پارټۍ ټول عہدیداران دي د پی ڈی ایم د عہدونه د احتجاج په توګه سمدستي استفاګانی ورکړي، او مرکزی کمیټۍ دا غوښتنه هم کړې ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند نه دي په غیر مشروط ډول معافي هم وغوښتلی شي. بلاول بوټو په پی ڈی ایم کې شامل په مسلم لیگ نون باندې زیاتې نیوکې کړې دي، او هغه وویل چې د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. پیپلز ګوند به د وفاقي او صوبایي حکومتونو او د دې د راوستونکو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي، او د دې حکومت د پالیسیو په ضد به خپل اواز پورته کوي. د عوامي نېشنل ګوند سره به په مشاورت پیسلې کوو. زموږ دروازې هر هغه چاته پرانیستلې دي څوک چې د دې حکومت خلاف دي او دا رانسکورول غواړي. د اپریل په 12مه نیټه د دې خبری کانفرنس نه وړاندې بلاول بوټو د خپل ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ په غونډه کې د اپریل په 11مه نیټه د هغه شوکاز نوټس یو حصہ سری کړی و کوم چې د پاکستان جمهوریت تحریک د جنرال سیکرټر شاهد خاقان عباسی لخوا پیپلز ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی و. خو بیا تیر ورځ د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د لاهور های کورټ نه بهر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د بلاول لخوا د هغه شوکاز نوټس د سری کولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت
د نوٹس ورکول پیسہ د یو گن نہ بلکہ دا پیسہ د پاکستان جمہوری تحریک وا د معاملہ کی سکولی نو دا مون مولانا فضل الرحمان ته پریګدو. داغه روختیایی وضع سمانه ده او طبیعت خراب دی. زه د هغه سره مسلسل په تماس کیما. هغه ډیر په حکمت سره د تحریک مشری کوي. خدای دې هغه روح کی نو هغه به په خپل دې معاملې ته ګوري. په پاکستان جمهوری تحریک کې اختلافات اول د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو، او بیا د سینټ په انتخاباتو کې چې د یوسف رضا ګیلانی نه صادق سنجرانی د سینټ د چیرمن څوکۍ د حزب اختلاف د واضح اکثریت باوجود وګټله، او د هغې وروسته چې بیا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو، نو دا اختلافات نور هم جوړ شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو او ری زو د یو بل رپورت طرف ته کڅ هم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اپوزیشن ګوندونو فشار په کمیدو ښکاری. خو د پاکستان د پنجاب صوبې یو لوی کاروباري شخصیت جانګیر ترین چې د تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری هم پاتې شوی دی د چینی او د بحران په اړه د کمیشن د رپورت پر رڼا کې پر ضد اف آی آر درج شوی. د پاکستان په قامی او د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې یو شمیر د تحریک انصاف غړو د جانګیر ترین سره د یووالي څرګندونه کړې او تور یې لګولې چې له هغه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. دې ته په کتو سره ځینو خلکو دا تاثر هم ترلاسه کړی چې ګنې جانګیر ترین په دغه ګوند کې خپله ډله جوړوي او یا له دې ګونده وتل غواړي. خو د تحریک انصاف ځینې نور پارلماني غړي او شنونکي بیا دا تاثر ردوي. په دې حق لا تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی او د پنجاب د صوبایي اسمبلی ځینې غړي وایي د دوی په اند د جانګیر ترین خلاف د ګوند دننه څه عناصر د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي. د یاد ګوند د قامی اسمبلی غړي سید بوبین احمد د اپریل په 12مه مشال ریډیو ته وویل دوی نن وزیر اعظم عمران خان ته د ځانګړي ملاقات لپاره یو لیکل شوی خواست استولې چې د پارلیمان خواوشا ډیر شغړو په لاسلیک هم کړی دی. نو موري زیاته کړه
موږ ځکه د جانګیر ترین سره همدردی لرو چې موږ داسې احساسو چې زمونږ په ګوند کې ځنې کسان قصدن د هغه د بدنامولو هڅه کوي او د هغه د ایوازي کولو سازش روان دي. د چینو د بحران په اړه د جانګیر ترین خلاف د پولیسو سره رپورت درجولو په لړ کې به نوموړی عدالت ته ځي. خو موږ غواړو چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د دې خبرې جاج واخلو چې چرته د جانګیر ترین خلاف د سیاسي انتقام کاروایی خو نه روانه.
په پاکستان کې په 2000 کال کې د چینو یا بوري د بحران جوړېدو وروسته وفاقي حکومت د دې مسلې د سیړلو لپاره یو کمیشن وټاکه او وفاقي استخباراتي ادارې اف آی اے د دې کمیشن په وینا د پلټنو پترس کې د جانګیر ترین خلاف اف آی آر درج کړي دي. نوموړی د چینو جوړولو ملونه لري. خو سید مبین احمد وای په پاکستان تحریک انصاف کې د جانګیر ترین پلویان د پارلیمان غړي دا نظر لري چې نوموړی د دې ګوند یو اساسه ده او د خلاف د سیاسي انتقام اخیستو مخنیوي وشي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی یو بل غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای چې ګوند یې په سیاسي انتقام اخیستو باور نه لري خو د مالی درغلیو پر ضد به په هر حال کې او د هر چا خلاف اقدامات کیږي.
بہرحال ترین سے بخبل کے سب پلیٹ گئی او مطلب دار جر سب جنے نو یہ سو کم داغا سر جاتے ہیں نشی کولے او آگا کار سوڑ دے جانگیر ترین سے بزمانگ دا پارٹائی دا پارا دیر قربانی دی او کہ جانگیر ترین سے نمی او ہر سو کی داغا سر چھ سو کم جاتے کئی او یا پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کئی داغا یا داغا سر ذاتی داغا خلاف نئے جانوری داری استعمالی زمنګ ان شاء الله تعالی خان صاحب په خپل دغه خلاف سټرګل کړی دی د خبرو او ان شاء الله تاسو سمجلا نشته.
جانګیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلماني غړو د یووالي د اظهار نه پس په پاکستانی رسنیو کې داسې ریپورتونه هم خپاره شول چې ګنې نوموړی په تحریک انصاف کې ځان لړډاله یا فارورډ بلاک جوړول غواړي او یا بلې کومې پارټۍ ته د تلو اراده لري. خو د تحریک انصاف غړو سید مبین احمد او صاحبزاده صبغت الله دا تاثرات رد کړل. داراز د سیاسي چارو شنون کې او په یو پاکستانی شخصي ټلویزیون د سیاسي بحث د یو پروګرام قربانا نسیم زهرا هم وای چې د جانګیر ترین لخوا د ماخامي په ډوډۍ د تحریک انصاف د پارلماني غړو بلنه سیاسي فشار کې دی شي خو پکې ځان لا ډله جوړول یې ممکن نه ښکاری.
جانګیر ترین دا ګیله کوي چې د چینو د بحران په اړه د کمیشن تحقیقات سم نه دي. نو په دې اړه خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې جانګیر ترین د وزیر اعظم سره وګوري. بل دا چې د کمیشن د رپورت په اساس خو اوس عدالتي کاروایی کیدونکې ده نو دغه بم ثابت شي چې څوک ګناګار دي او څوک نه دي. بیا جانګیر ترین خو په تحریک انصاف کې ډیر وخت لګولی او حکومت ته د دې ګوند رسول لپاره هر ډول هلې ځلې کړي. نو زما په په خیال هغه هم لدی ګوند وتل نه غواړي. زبایم چې د جانګیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلیماني غړو راغونډیدل د دې ګوند مشرتابه لپاره کومه لویه د اندېښنې خبره نه ده.
د اپریل په 9 په لاهور کې د جانګیر ترین لخوا د مخامي ډوډۍ پروګرام کې د تحریک انصاف خوا او شادیر شو پارلیماني غړو ګډون کړي و چې پکې یې له نوموړي سره د یو والی سرګندونه وکړه او هغه یې د ګوند یو مهم مشر وباله.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. د جنوبي وزیرستان انتظامی پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویانو په ګډون یو مقامی خبريال په دی وجه گرفتار کړی چې د اپریل په 9 د پی ټی ایم جلسې دوران د کرونا وایرس ناروغي لړکی په حکومتي لارښوونو عمل نه وکړي. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل پلویانو نیول کېدل انتقامی کاروایی بولی او وایي انتظامیه د ملګری خوشی کړي. بلخو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي هر څوک چې په حکومتي لارښوونو عمل نه کوي نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کیږي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه په 9 اپریل په وانه رستم بازار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه کې د کرونا وایرس د ژغورنې نه احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کولو په الزام کې د پښتون غورزنګ پنځم ملګری او د وانه پریس کلب خبريال علا خان وزیر 13 ورځ گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ د وانه سیمه غړای شان پښتين د دغه گرفتاری په اړه کې مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان انتظامی دنیز د غورزنګ په ملګری باندې د کورونا د اسوپیز د خلاف ورزی د طبیعي چې تاسو خلاف ورزی کړی ته د اسوپیز باندې نو د یغه په والا باندې د دنیز ملګری نیول شوی دی. په دغه کې ملک ګل محمد وزیر او ورسترا فرمان وزیر شهزاد وزیر ابراهمان وزیر شانک وزیر دا کسونه د میش فلال د ارزول ته چول دي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر کتلی د دغه گرفتاری واجه مشال ریډیو سره په خبرې کې په دا رنگ بیان کړه.
دا جی ټوټل 18 کسانو خلاف اف ای آر شو ای سی سیب لیټر کړه او چا چې د کرونا ایس او پی خلاف ورزی کړي د دې متعلق یو نوې ایکټ راغله د کرونا کنټرول لپاره د اغه ته ته اغه لیټر کړه په اغه موږ پرچا کړي او اغه کې شپږ کسان فلال نیولې شوې دي. اغه ای سی سیب جیل ته ولګل او د باقي د گرفتاری کوشش جاری دي.
په دا شی یو مقامي خبريال هم گرفتار شوی دی. دا نام هم د ایسی طرف نه درته راغله.
بالکل جی ایسی طرف نه راغله او چې دا عمده کې شامل او پاغمنګ پرچور کړي یا گرفتار شوی.
د سویلی وزیرستان وانا پریس کلب او مسعود پریس کلب د خبريال علا خان د گرفتاری غندنه کړي دو. د مسعود پریس کلب مرستيال مشر نصير اعظم ماسید وی چې مقامی انتظامیه د علا خان وزیر زر خوشی کی غنی دویو په احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وی.
د کرونا اس او پی په واجب باندې یو د خبريال گرفتاری یعنی ول دا ډېر زیته د افسوسناک خبره ده چې موږ ویني هر آی روز چې کوم دای اجتماعات هم کیږي پروګرامات هم کیږي دغه سرکاري خلک یې پروګرامینه هم کوي په هغه کې کرونا اس او پی نشته. نن کا چرته د پی ټی ایم یو جلسه وشو په هغه کې بل څه بهانه دغه ته نه ملاويږي. د کرونا په اس او پی نه فالو کولو په واجب باندې د صحافي گرفتارول یا د عام خلک گرفتارول دا ډېر زیته افسوسناک واقعیت
ده. اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ وانا رستم بازار کې د سعودي وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر او د خپل نور گرفتار مرګریو د پاکستان جیلونو نه راخوشي کولو غوښتنه د پورا احتجاجي جلسه کړې و. یودا دوی چالي وزیر تیر کال په 14 دسمبر پېښور کې پولیسو گرفتار کړای و. په دې الزام دی چې په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه کې د پاکستان ریاست په خلاف یې خبرې کړې وې. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ په علي وزیر لګولای شوی دا الزام نه مانی او علي وزیر د 13 سالورو میاشتو نه د کراچۍ په زندان کې خپل ورځې شپې تیراوی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو اوري د مومند وز د کونکو وای په انلاین زده کړو کې د مشکلاتو سره مخ دي نو له حکومت غوښتنه کوي چې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت دی ورکړي. پرون په غلنۍ کې د مظاهره دوران د زده کونکو وینا وا ک د 3G 4G سہولت ور نکړې شونه د احتجاجونو لړۍ تبا دوام ورکړي. بلخوا د سیمې نه د حکمران ګوند منتخب پارلماني استازي بیا وای یاد سہولت د امنیتی وزه د بیا خرابېدو له وجې نه دی ورکړل شوی. هر کله چې حالات ښه شول نو دغه سہولت به ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کی.
اسٹوڈینٹس کو اپنا حق دو, بحال کرو بحال کرو.
دغلنے بازار پلوی سرک دغز دکون کے غوختنہ کبھی چی دوی تا دید انٹرنیٹ سہولت ورکڑے شی پا ممند کے وقت پو وقت دکون کو دا انٹرنیٹ دا 3G و 4G حاغ انٹرنیٹ جی پا کمپیوٹر و موبائل کی رفتار زیاد وی غوختنی کری اور سر دا حکومت لخوا وادی ہم شوی خوز دکون کی وائی چی دوی د کرونا د وجه د یو کال راهسې په کور دی او د دوی زده کړې ټولې آنلاین وي خو دوی ترې محروم دي. حمید الله خان د پیښور د پوهنتون زده کوونکی دی او هم دغه پرونی احتجاج په دوران یې وویل
زما نخم میشته چې ما آنلاین کلاس نه اخیستې. آیا کوم قسم مجرمانی منګه دلته یو بچه غلط لار باندې ولی سي؟ دلته یو بچه دهشتګرد ولی جوړیږي؟ دلته پور دي 3G نشته. نو لهذا موږ ریکوست کوو منگ بدماشان نہیں ہوں وہ بیا دتا ولی ماتا غلط قتل ہے شی دتا بیا ولی ماں بس پک نظر ماتا قتل ہے شی دو بجو کے بدے نوار بائیں دس ماں مرگری تا ولی رہو تھی ہم دے دپار رہو تھی چھے منگ لاخبل ہیومن رائٹس انسانی حقوق لاک لے شی.
سید خان دا پنڈیلے سمی سرا تعلق ساتھی دغه سیم په محمود کې لټولو زیاته پسمانده ده چې په زیاتو برخو کې د انټرنیټ نه علاوه موبایل نتورک هم کار نه کوي. د احتجاج په دوران یو دوی کې یو خو د کرونا د وجې د یونیورسيټانو نه په چټي دي نو بل خو دوی یو ور بیا هاستلونه نیولې دي او په هغه ځینو کې په کرایه وسیږي چیرته چې انټرنیټ موجود وي.
تاسو ته خبره دره چې 3G 4G د انټرنیټ نه بغیر آنلاین کلاسز ناممکن دي. دوی په مقبوضه کشمیر په بریکینګ نیوز کې چلوي
د مومندو د داسې ځوانانو چې سبقونه وای او غواړي انټرنیټ ته لاسرسی ولري شمیر خو نه دی معلوم. البته د تعلیم محکمې مومندو د چارواکو په وینا چې مومندو کې د زده کوونکو شمیره د 10,000 زیاته ده. مومندو کې درې کالجونه د هلکانو او یو د جنکو لپاره جوړ دي چې په دغه کې بیا د لوړو زده کړو زده کوونکو شمیر د 10,000 پورې دي. خو دغه شمیرې یوازې د هغه زده کوونکو دي چې د مومندو دننه په تعلیمي ادارو کې سبق وایي. د هغه زده کوونکو چې پیښور او یا په نورو ښارونو کې سبق وایي شمیرې نه ده معلومه. دا چې انټرنیټ سہولت ولې مومندو ته نه ورکول کیږي او که کوشش وشي نو تر کله ممکنه ده چې دغه سہولت ورکړی شي؟ دا پوښتنه مې د مومندو نه د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نه کړې ده.
از منګا نوجوانانو سره یو ظلم دی. تاسو ګورئ دلته زدان چې وزیرستان کې ډیر ځین کې رسیدې چې وزیر اعظم سي کم داغي اعلان کړی خو لا تر وسه پورې التا چې کم 3G 4G دی نه شروع شوی. دا زدان چې وایي د سیاسي ګورنمنت نه بلکې نورم دا سکیورټي مسایل دي چې هغه دي سره ریلیټډ دي. وخت لري دو سره ان شاء الله چې دغه مسایل ختمي. زما امید دی ان شاء الله چې موږ نوجوانانو ته دا سہولت په لاس راکړي.
د یادونه ورته چې په پخوانی فاټا او وسنۍ قبایلي ضلعو کې یوازې په باجوړ کې د 3G او 4G په نوم د انټرنیټ دغه سہولت خو موجود دی. خو د نورو قبایلي سیمو زده کوونکي او عام خلک لا هم د دغه سہولت نه محروم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو او ری په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر بدرتا د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړې.
په پاکستان کې د وی سغدریزي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد حسین رضوی لنیول کېدو وروسته مظاهره پیل شوې دي. پولیس ویلي رضوی د امن امان قائم ساتلو په خاطر پرون په لاهور ښار کې ونیو. تحریک لبیک ډله له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سفیر دی وشړل شي او له دغه هیواد سره د خپلې اړیکې وشلوي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکې خپرې شوې. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو، افغانستان، سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان د میاشتې لیدونکو اداره به نن ماښام په پېښور کې غونډه کوي چې فیصله وکړي سبا روژه ده او کنه. په یاد هیواد کې تل د روژې وختر د لومړۍ ورځې په سر اختلافات وي. پاکستانی چارواکو نن ویلي 1.3 میلیون خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ له شپېتو نیولې تر 10,000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي کورونا وایرس پرون 1,43 نور کسان وژلي او 3,43 نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دغه هیواد کې د روسا د کورونا له وجې 15,619 کسان مړه شوي دي. پیښور های کورټ د بشري حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت ته خوشی کېدو منظوري ورکړه. ګلالی اسماعیل پر ټویټر د دې خبر پخلی کړی دی. پروفیسر اسماعیل یو ورځ وړاندې په دې تور نیول شو چې ګینې له بهرنیو هیوادونو پیسې اخلي او د ترهګرو مرسته کوي، خو نوموړی دا تورونه ردوي. افغان حکومت د پاکستاني اتباعو لپاره د ویزو پر نوې پالیسۍ غور کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیلن مشال اړیو ته ویل د نوې پالیسۍ له مخې به پاکستانیانو ته 1 کلن ویزه ورکول کیږي. د پخوانۍ پالیسۍ له مخې افغان حکومت پاکستانیانو ته د 3 او 6 میاشتو ویزې ورکولې او د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک وی واکسینو منظوري ورکړه. هند چې 1.3 بلیون آبادی لري د کورونا تازه سپو ځپلې او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دی. له دې روسي واکسین سره به د دریم واکسین شي چې د هند حکومت خپلو خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. هند تر دې وړاندې د 2 نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 10 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو د ریپورټونو طرف ته د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان نن څلورم تلین دی. هغه په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وجلې او خو وروسته د پولیسو پلټن وخوله چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه دی کړی او عدالت په وجنه کې ککړو 33 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. د مشال خان وجنې ته نه یوازې د پاکستان بلکې په نړیواله کچه هم سخت غبرګونونه وښودل شول. عبدالولي خان یونیورسيټي د بلې دغه سی ای وی پیښې د مخنیوي لپاره انتظامی بدلونونه کړي او ځنې سخت ګامونه یې هم پورته کړي دي. دا چې د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان د وجنې پیښې د عبدالولي خان پونتون د زده کوونکو د بیان، فکر، بحث او مکالمې په ازادۍ څومره او څنګه اغیز کړی دی، عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي راپورټ کې همدا موضوع څېړلې ده.
دا د 2018 کال د اپریل 14 نیټه به د اوړي تودا ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکی مختار عالم د نورو ورځو په شان خپلې څانګې یا ډیپارټمنټ ته ننوت، خو هلته یې د زده کړو پر ځای د تاوتریخوالي چاپېریال ولید. مختار خان 4 کاله پس هغه ورځ یادوي.
او یو ویل چې را مشال دا خبرې کوي، مشال دا خبرې کوي، مشال په مولانا طارق جمیل پسې خبرې کوي، مشال په مولا پسې خبرې کوي. نو ویل چې دا بالکل مرتد دي. په دغه دوران کې دا عبدالله یونیورسيټي تراله او دې لکانو ته ویل چې تم مرتد او کافر دي، تم د مشال سره ګرځي، مشال په دې مخه باندې موجود. نو غالب دومره پر شرای شو. په دغه وخت کې 15 لکان دغه نه تو وغه د یونیورسيټي کورسي ته وخه جو برا په تیز باندې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه مسلمان ما او زما او مور چې کوم دي هغه اوس عمره نه رااله تبلیغ لمزيد وانه. نو زه ټیک ټاک مسلمان ما، خو د هغه باوجود هم چې کله دا خبره رورو ګرمیدا ګرمیدا، نو په دغه دوران کې په عبدالله لک باندې هجوم عمله وکړه. هغه په وینو باندې سور پور کو هسپتال ته یوړو.
د عبدالله د وهلو له پیښې سره په پوهنتون کې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. د جرنالیزم یو بس د کوم کې فهیم عالم خان هم دا هر څه په سترګو لیدل. لږ وخت وروسته په موبایل فون ورته پیغام راغلی. هغه له پوهنتونه 15 منټه لیرې د هاسټل پر لور منډه کړه، خو له رسیدو سره سمې هغه منظر ولید چې نن یې هم یاد ځوروي.
زچی کلا د ډپارټمنټ هوستل څور سره د ناغه د خلکو رنیول او خپونه او د پوسیریانو اعلان دی او هغه چا په ګملې چې کوم دلته پرتی وي هغه به په سر وشتي چا په ګملا چا په کمزې چا سره لرګي به چرته نه راشتي هغه وشته به چا په لته والے مطلب ډېر سیزونه وو چې هغه مختلف قسم سره ټورچر کو زما دماغ کار نه کولو ما کته هر څه خو نه مې سکول شي اور نه ما بالکل پیرالایز شوی وم د ما ذهن
خو په لږ وخت کې پر ټولنیزو رسنیو د مشال خان په وهلو وهلو د وژنی ویډیو لاس په لاس خبره شوه. پر ټولنیزو رسنیو د جرنالیزم څانګې د ثوابی اوسیدونکو درویشت کلن مشال خان پر ضد پروپاګاند پیل شو چې هغه ځکه وژل شوی چې د مذهب سپکاوی کړی دی خو هغه چې په کومه طریقه او په کوم تور وژل شوی وو د نه یوازې پاکستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خلک ودړدول او ولړزول د پملاتړ د امریکا او اروپا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهره وسوي او په یاد کې څلې جوړ شول او شمی بلې شوي د مشال خان وژنې د پاکستان ټولنه په دوو برخو وویشله یوې غاړې ته شیلاسی تندلاري مذهبي فکره ډلې وې چې د هغه وژون کې وستایل او د اتلانو په توګه یاد کړل او بلې غاړې ته هغه خلک ول چې دا وژنه د اسلامي تعلیماتو ضد وبلله او دې ته د مذهبي لیونتوب په سترګه وکتل خو بیا ورو ورو د مشال خان د شخصیت فکر او پر هغه د لګول سو تورونو پاړه معلومات مخې ته راتلل شروع سول د خیبر پښتونخوا حکومت د پلټون لپاره یو د 14 کسیزه ډله جوړ کړه چې د 2019 کال د جون په میاشت کې خپل ریپورت په ډاګه کړ په ریپورت کې راغلی ول چې داسې هیڅ ثبوت یې ونه موند چې ګنې مشال خان دی د مذهب سپکاوی کړی وي په ریپورت کې دا هم ویل شوی ول چې د مشال خان وژنه د یونیورسيټي ځینو چارواکو وار لمخه ځکه پلان کړی و چې مشال خان به په پوهنتون کې د رواني بد انتظامی او مالی فساد په اړه ژغ پورته کاوه د دې ریپورت لراتو سم پولیسو یو شپته کسان چې په کې دیارلس د پوهنتون چارواکي هم ول د مشال خان په وژنه کې په لاس لرلو ونیول چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اوریدنو وروسته د ترګری ضد عدالت درې دیش کسانو ته سزاګانې واورولې عدالت د مشال خان د وژنې مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه خو تر اپیل وروسته د 2020 کال د نومبر په میاشت کې پېښور های کورټ د مرګ سزا په عمر بند سزا واړوله خو د مشال خان د مرګ څلور کاله پوره سو پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ او په وژنې کې تورن کسان مجرم ګرځول شوی او سزاګان ورکل سوي خو د دې سربېره هم نن په عبدالولي خان پونتون کې ډېر کم خلک دا جرأت کولای سي چې د مشال خان د وژنې پر لاملونو خبري وکړي مشال رادیو د مشال خان د څلورم تلین په مناسبت د هغه د مرګ پر عبدالولي خان پونتون د غیظ پاړه د دې ځانګړي ریپورت چمتو کول لپاره لګنو ځکونکو او چارواکو سره تماسونه ونیول چې په کې زیاتره پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ البته ځینو د نوم نه شوډلو په شرط او ځینو په ښکارا وویل چې د مشال خان تر وژل کېدو وروسته په پوهنتون کې د بیان فکر مکالمه او بحث دود کم شوی او د تنقیدي بحثونو دایره تنګ شوې ده خو په دوی کې واځي د وس د کون کې خبرو کولو ته حاضر سول په دوی کې یو هم احسان الله زریان دی چې شاعر دی او د عبدالولي خان پوهنتون څخه تازه په پښتو ادب کې ماستری کړی او د سرو زرو میډالې ګټلې دی
جی دغه حادثه نه پس هر انسان ته چې پته لري چې زما راي چې دا د بل کس ته چا سره خبر کوم د نه مختلفه ده نو هغه کوشش کوي چې خپل راي ظاهر نه کړي او ولي خان یونیورسيټي کې او کنور یونیورسيټي دی زمونږه په هغه کې دا سه خبرې کول چې دی هغه ډیر زیات جرأت غواړي مان سم وخت کې دا سه شیرونه ویلو قسم ما شیرونه چې هغه زما داغه نه زما بالکل دا سه مقصد نو چا چې بس 3000 لره داغه نه به هغه خپل مطلب غستل او د هغه د وجه مات په خپل ذاتی مشکلات جوړ شو
د مشال خان د وژنې تر پیښې وروسته عبد الله خان پونتون چې دا مهال شاوخوا یو لزرز د کون کلری په نړیواله کچه بدنام سو او د دغه سپیښې د تکرارېدو لپاره پونتون سخت اقدامات وکړل او ډیر محدودیتونه ولګول مشال رادیو په داړه د پونتول ريجستار میا سلیم سره په فون او واتس اپ تماس ونیوي، خو هغه په واتس اپ پیغام کې ولیکل چې خبرو ته تیار دی، خو چې کلم ورته وویل چې د مشال خان تر پیښو وروسته پر پونتون د سوي اغیز او اقدامات په اړه رپورت چمتو کوو، خو هغه د دې رپورت تر جوړېدو جواب رانه کړ. د دې ترڅنګ مو د پونتون له څو نورو اړوند چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغه هم رسمي خبرو ته حاضر نسول. البته یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ظاهر ور په شرط مشال ډیټ ول چې د مشال خان تر مرګ وروسته سخت انتظامی ګامونه پورته کړی دي. د چارواکي په خبره دوی په پوهنتون کې په سیاسي حلو ځلو او غونډو بشپړ بندیز لګولې. د زده کوونکو شاوخوا شل ټولنې جوړې کړې چې هدف یې ذهن ځوانان په داسې سرګرمیانو کې بوخت ساتل دي چې هغوی له سیاسي سازمانونو سره له ملګرتیا راوګرځوي. د نوموړو په وینا له دې پرته دوی د زده کوونکو د څار لپاره په هره څانګه یا ډیپارټمنټ کې یو یو زده کوونکی د پروکټر یا نگران په توګه ټاکلی چې کار یې په خپله څانګه او پوهنتون کې د هغو کړنو په اړه معلومات راټولول او له انتظامیه سره شریکول دي چې د ده په خبره د پوهنتون له قواعد او ضوابط سره په ټکر کې وي. د چارواکو په خبره چې د دې نگرانانو شمیر شاوخوا یو څه چل دی، خو مشال لیدو چې له زده کوونکو سره خبرې وکړې نو هغه وویل د دې اقداماتو له کبله استادان او بیوروکراسي پیاوړې شوي او د دوی پیدا آن د خپلو تعلیمي حقوقو او اندیشنو په اړه ژغ هم نسی راپورته کولای. نمران خان یو زده کوونکی ده.
کوم داسې موضوع باندې خبرې وکړو نو موږ ته دندانی ملاویږي چې تاسو داسې موضوع ول یوز کوئ، نو دی وجنا موږ تخپل ځان ډیر زیات ګران دی. دی وجنا موږ بیا داسې موضوع باندې خبرې نشو کولی ځکه چې موږ ته یو اگزامپل مخامخ پروت دی. وجنا موږ فریډم آف سپیچ لکه موږ خپل ځبات اظهار نشو کولی.
د مشال خان تر وژل کې دورسته عبدالولي خان پونتون تړل سوی وو چې بیا څه د پاسه یو میاشت وروسته بیرته پرانستل شو. خو نه یوازې د اوسنیو زده کوونکو بلکې د مشال خان د ملګرو لپاره پوهنتون د دوی په وینا په یو ډول زندان بدل شوی وو. فهیم عالم خان د مشال خان ډیر نږدې ملګری وو چې د هغه تر مرګ وروسته تر دوه میاشتو پورې ځان په کور کې بند کړی وو.
ما با انتهایی دو میاشتی خوزه ده گور نو تنیم او دیر پا کرب که با ما تیرولی ده چی کم دو میاشتی وی اغیر بعد با چیزه و تم نو ما با بخپل چم گاورن کلی که طول تا دا سی شک پا نگاه بانده کتا اغیر وجه دا و چیزه با یریدم او بل با ما سکسان آغا سیو چی اغا پا مردر که انوالو و فیزیکلی با نوی انوالو خود اغا خلافی چی کم اغا خلق اترو چیت کرده و اغا با ما سرم پا چیر که نسته خواکه اغای پا جل که نو تلی اغای نو رسیوی سامحو آدم ثبوت پا وجه نو اغای با لکه دیر تکلیف بیا ما ترا کرو.
د جرنالیزم زده کوونکی آمنه خان هغه لومړی انجلۍ وه چې کله مشال خان ووژل سو نو دې په ویره او ملاتړ کې پر خپل فیسبوک پاڼه د مشال عکس ولګولی. خو له لګېدو سره سم پر هغې هغو خلکو تنقیدونه شروع کړل چې د دې پروپاګاند ښکار شوي ول چې مشال خان له تور سره سم د مذهب سپکاوی کړی دی. آمنه خان چې کله یوه میاشت وروسته یونیورسټي ته ولاړه نو د دې په وینا هر څه بدل ولیدل.
ما خو بالکل خلکو سره خبرې کول ختم کړ. ما نه بچي چاته پوسی ون سه بیسک شان ته پوس مکه ماته نشته راته پته. ایون لکه زما کور والا ما تخپل مور پلار وی چې بچي وره کور نه بارزي چا سره خبرې نه ملګری بده ملګری نه یری دوزه کې دا واقع هم داسې شو چې مرګرو مرګرو په یو بل درمیان کې لکه مشال ملګرو نه ای وی چې مشال خدا سره ویلی چې کله دا ډډ او شنو یو مرګری وی او ما سره ناستو دی ویل دي بل بیا ما سره ناستو دی ویل دي نو هغه مرګری مرګری نه دا هغه نه بس دغه ملګرو دی
خود پونتون چارواکی مشال لیدو تول چې دوی په رسمي توګه په بحث مکالمه وینا او بیان ازادي باندې بندیز نه لګولې. هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه ټولنه پر مذهب د خبرو پر مهال احتیاط کوي. د پوینا د مشال تر مرګ وروسته خلکو ته پخپله هغه کرشه معلومه سوه چې د مذهب په اړه کومه خبره وکي او کومه نه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په زنیزلو کې د کرونا ناروغۍ پر مهال لګښت په صحت کارت کې شامل کړی دی. صحت کارت چې دا وخت د صوبې ټولو وګړو ته ورکړل شوی، خلک پرې خپل درملنه کولی شي. په دغه کارت به اول په سوات، پېښور او ملاکنډ ضلعو کې د کرونا درملنه شروع کیږي او وروسته به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځول کیږي. عام ولس د حکومت د اقدام ستاینه کوي. په اړه پېښور نه زمنګ خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خپل په ټویټر د اپریل په 12مه ورکړی چې صحت کارت کې د کرونا درملنه هم شامله کړی ده او دا سہولت دا وخت صرف د سوات، پېښور او ملکنډ ضلعو ځنی هسپتالونو کې ورکړی شوی دی. سوات کې به د 12م، ملکنډ کې د 18م او پېښور کې به د 14م اپریل نه شروع کولی شي. پېښور کې یو شخصي کمپنۍ سارنه کوونکی سکیورټی ګارد عطا الله خان وای چې دا ډېر غوره ګام دی، خو باید ټول صوبې ته وغځوي، ځکه چې کرونا ټوله صوبه کې ده، نه چې یوازې په دغه دریو ضلعو کې. او بل خواته د ګرانې له وجې داروګان او علاج کول د غریب ولس د وسه بهر دي، نو باید عامه کتنه د هم په صحت کارت کې شامل کړي.
په دې خوري خوشحالي خو لکه مونږ دا ورته وایو چې دا نور بیماری د کمې مریضونه چې دي دوایانې ګرانې شوي، غریب سړی خو نن سبا نشي اغېشتي، یو سړی ځان له مصاله نشي اغېشتي، وړه نشي اغېشتي، نو کرونا د دې شي دوایانې بس واخلي. مونږ نورم حکومت نه دا درخواست کوو، دا فیلټي کوو چې یوازې سوات او دیر کې او چترال کې خو کرونا نشته، او مردان ته ذرا شي، نو خار ته ذرا شي، داسې علاقو ته ذرا شي، نږدې کلو په کلو، نو ډېر بخیا ابل مال سره درګول راغی چته ابن ډال په 20 روپے فلتا ماته ملو شو، نو دا غریب سړی سو اخلي، گاډي والا به سو اخلي، تا مسواکونه خرسي غوي بس خاک دړګولې وي سي، دا غوړ دړګولې بس وکسنګ وړي، لکه ډاکټر ته ورنيزي کېدلم ډېر ناروا ده، او بیا چې میډیکل سٹور ته ورشي نو مرګري نن سبا چې ټوخي بوتلم په 75 روپے 120 روپے بوتل لري، نر سړی خو نه شاغشتي، نو مونږ وځ دام پر صحت کارت کې لوټ کی
لیډر ډینګ رښتون کې دا کرونا خصوصي واټ کې ډیوټي کوون کې ډاکټر واحد وزیر وای چې دا کرونا وبا کم مریض سخت وي، نو د هغه دروازه خرچه تر 1 لک روپے وي چې ډیر ګران علاج وي.
کله مدي سوپ د خلیپ اکسیجن مندوي عام دوی اکسیجن مشینر ته ایڈوایس کو چې کور کې اکسیجن ورکوي، بیا آی سی یو ته شفټ شي، آی سی یو کې خدشه وي. اوس چې کم د آی سی یو خدشه ده، دغه ډیپینډ کو چې ته څنګه آی سی یو کې یې، څونه وینټیلیټر دیتا ودس کې ضرورت وي. هغه تقریبا ورځ د 30,000 نه وخره د 1 لک په ورځ خرچه به راځي. داسې د ښه سټ اپ آی سی یو چې کوم دي، او د ایل آر ایچ چې کوم آی سی یو ده، یا د کی ٹی ایچ ایچ ایم سی ده، دغه سټینډرډ هم ډېر های دی، خو دا چونکې ټریټمنټ اول نه فری دی، یقینا دغه یو ډېر ښه اقدام دی، ځکه چې په اسپتال باندې برډن ډېر زیات دی، سرکاري اسپتال باندې هلته آی سی یو آلموسټ فل دی، او چې آی سی یو کې کم د وینټیلیټر بیډز یا خو بالکل فل دی.
دا د ونره چې دې نه وړاندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د اپریل په 2مه ویلي وو چې د ګردو او جګر لګول وړاندې نه صحت کارت کې شامل کړی شوی دی، او د کرونا وبا د علاج به هم د ټولې صوبې ولسته هم د صحت کارت د لارې ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:30 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 10:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین نن هم روان دی. په دې کمپاین کې باید 40 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، او د مقصد لپاره د 10,000 څخه زیات ټیمونه هم ټاکل شوي دي. په بلوچستان کې روان د پولیو کمپاین په حق لا نور تفصیل د کوټه نا زمنګ همکار ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دیر ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه پیل شوی و. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رازق للوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې په روان کمپاین کې به د 40 لک څخه زیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم وي. د دې مقصد لپاره د 10,000 څخه زیات ټیمان ټاکل شوي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټ په پښتون آباد سیمه کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي لپاره یو کارکوونکی نیمره بیبی راته وویل چې وسم پسیمه کې د پولیو د څاڅکو څخه د انکاری ماشومان شمیر زیات دی.
یعنی مې خلک خو ډیر شي هغه خپل کوښنی راو بس اور مې خلک وایي چې کوښنی نهسته یا تللی د ماما کرای یا بل چیر خو دې کوښنی پټي کترین اور کوي نه سبب خلک دا وایي چې دا کوښنی زموږ نه دی دا موږ د خور سره وصل دی یا مې د ورور سره وصل دی دا رقم بهانه کوي اور وایي دا خراب دی دا شی موږ نه ورکو. مې خلک خو بس دروازې کې جواب را کی چې زموږ کرا کوښنی نهسته اور اکثر کوښنی دی پټي پکور کې کوښنی نه وي پیدا سوی هغه کوښنی پټي اور دی چې کوښنی نهسته لیکن کوښنی پکور کې موجود دی.
د دې کارکونکو په وینا چې اوسم په زیاتره سیمو کې د پولیو کارکونکو ته په ښه نظر نه کتل کیږي لیکن پر دې برسېره دوی هڅه کوي چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. دلته خبره دا ده ونې ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه یو ماشوم د پولیو څخه معذوره سوی دی. دغه تعلق هم د بلوچستان د کل عبدالله سره دی. چیر چې د روان کال د فروری په میاشت کې د 23 میاشتو یو ماشوم ته پولیو وایرس ښکار شوی وو. دغه ډول تیر کال په پاکستان کې د پولیو وایرس څخه د غزمنو ماشومانو شمیره 4 اتیا وه. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان د بلوچستان سره تړاو درلود. د چا شمیره چې 6 وه. د اوسني کمپین پر مهال د حکومت له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي چې د ټولې اسلامي نړۍ څخه د پولیو واکسین په ذریعه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی او په کار دي چې دلته هم خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر راشد رضا پوینا چې په اوسني کمپین کې به دوی هڅه وکړي چې تر هر ماشوم پورې ځان ورسوي او هغه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان وروسته زو سوات ته د اسلام آباد یوې غیر دولتي ادارې میډیا میټر د سوات پیښور او د زنونورو سیمو له شلو زیاتو خبریالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکړو چې پکې خبریالانو ته وښودلی شو چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو خبر پخلی به په څه ډول کوي او څنګه به ځان او خپله اداره د ناسم خبرونو خپرولو نه ساتي. د دغه ټریننګ په حق لا نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات سید شریف کې راجم شوی د سیمې بلابلو رسنو سره کارکونکو خبریالانو ته روزنه کې ویل شول چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دا وخت په پاکستان کې د ټول نه زیات کتلای کیږي او دغه میډیم داسې خلک هم استعمالوي چې پکې د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. ټریننګ ورکوونکي وقاص نیم وایي چې دا غلط معلومات هڅ هم په چاپیریال کې د نقصان سبب جوړیږي خو چې کله یو خبریال هم داسې معلومات خپاره کړي بیا یې زیان نور هم سیوا شي.
چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی عوامی مسئلے کے حوالے سے بہت ساری اکثر افواہیں
اور سوشل میڈیا په هر څه باره کې د دروغ معلومات په تیزی سره خوري. کوم خلک چې دغه نه واقف وي هغه ترې دوکه کېدی شي. د خلکو په پیسو اثر انداز کېدی شي. د ولس سیاسي او سماجی ژوند اغیزمن کولای شي. د فرقو ترمنځ کرکه جوړېدای شي. د خبریالانو ذمہواری وي چې ټیک معلومات خلکو ته ورسوي. کچره خبریالانو سره داسې ټریننګ نه وي نو هغه هم د دغه نه متاثر کېدی شي او بیا امکان ده چې لا نور زیان ورسوي
وو انکی خبرونو کا حصہ بن جائے جس سے پھر یہ نقصان کے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں.
روزانہ کے شریک دا انڈیپینڈنٹ نومی اداری خبریال اظہار خان وئی چې روزانہ کې دوی ته داسې سافټ ویئر اوخو دی شول چې پکې دوی دا معلومول شي دغه ویډیو فوټو یا خبر ټیک دی کنه. داسې ټریننګ د عام خلکو لپاره هم پکار دی.
بګی داس د کړه چې مونږ ته یو سو داسې د موبایل د لیپ ټاپ اپلیکیشنز راو خول ویب سټ سره راو خول چل ته مونږه تصویران یا ویډیوګانی هغه مونږه چک کولای شو چې آیا دا ویډیو فیک تا جالی دا یا تصویر جالی دے کنا دا چ کم خلق چا خولے دے شیئر کڑے دے ا مون کتے شو جراغ سر سلی کلی دی یار زب یو مثال ورکم کہ تصویر شیئر شوی وی وچ دا سواد کی دا مسئلہ راغلی دا نو اغه تصویر ز کتلے شم چ آیا دا تصویر دا سواد دے او دا سواد نہ دے چر تر بل زگین راغست شوی دے نو دا سی بیا مختلف خبرون راضی مون تہ مخ تہ سوشل میڈیا وانی نو یو عام سڑے ہم او یو خبرال ہم دغه اپلیکیشن چ کم دی اغه استعمال ول شی او اغه پی کتے ش دا تصویر جالی دے دا اصلی دے
د پیښور اردو ورځپاڼه نئی بات او ایجنسی فرانس پریس سره کار کوونکي خبریال لحاظ علی وای چې دا وخت سوشل میډیا د معلوماتو خپرولو لوی او اسانه ذریعہ ده او داسې روزانه د وخت ضرورت ده.
دی وخت کې ډیجیټل دور ده، په ډیجیټل دور کې خبرونو یو لوی ذریعہ چې کوم نه هغه سوشل میډیا ده. اوس د سوشل میډیا په خبرونو کې مس انفارمیشن او د ډیس انفارمیشن او د پروپاګاندا چې راکمه سلسله روانه ده، یو خبریال په حیثیت د دې په جنگلو څنګه کیږي، د دې تصدیق به څنګه کیږي، دا تصویر دا ویډیو دا خبر څومره رښتیا دی. نن موږ په دې حقله ډیر څه زده کړل چې یو خبر تصدیق د یو سیز معلومات یو سیز یو تصویر مخې ته راځي چې په هغه کې مس انفارمیشن وي، هغه کې پروپاګاندا وي، دا هغه مخنیوی به څنګه کیږي. نو دا د دې نننی ټریننګ د ټولو نه مهمه ذریعہ وه.
دو ورځنی ٹریننگ کې دا هم خبریالانو ته ویل شول چې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په سوشل میډیا کوم معلومات پرولای شي او کوم معلومات چې دروغ وي چا پسې بلنډي کیږي یا پکې د یو تن یا ادارې یا سیاسي خلکو سپکاوی وشي یا ورپسې د دروغ معلومات ورکړي، د هغې مخنیوي لپاره کوم ډول ګامونه پورته کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي.
زه باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندے ہلے
تاسو مشال ریڈیو اوری د مشال ریڈیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیر رسیدلې دي. نجیب عامر تا وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
وزیرستی مهم خبرنا په پاکستان کې د ویساغ دریزی ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی لنیوال کې دروسته مظاهره پیل شوې دي. پولیس ویلي رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور کې ونیو. تحریک لبیک ډله له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د سفارتي اړیکې وشکوي او د غیواد سفیر دی وشړي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکي خپرې شوې. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو افغانستان سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان د میاشتې لیدونکو اداره به نن ماښام په پېښور کې غونډه کوي او دا پریکړه به کوي چې سبا روژه ده او کنه. پاکستانی چارواکو نن ویلي 1.3 میلیون خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ له 6 نیولې تر 10000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. افغان حکومت د پاکستانی اتباعو لپاره د ویزو پر نوې پالیسۍ غور کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال لړیو ته ویل د نوې پالیسۍ له مخې به پاکستانیانو ته 1 کلنه ویزه ورکول کیږي. د پخوانۍ پالیسۍ له مخې افغان حکومت پاکستانیانو ته د 3 او 6 میاشتو ویزې ورکولې. او د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک وی واکسینو منظوری ورکړه. هند چې 1.3 بلیون آبادی لري د کورونا تازه سپو ځپلی او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دی. له دې روسي واکسین سره به دا دریم واکسین شي چې د هند حکومت خپلو خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. هند تر دې وړاندې د 2 نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 100 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړی دی.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نواوریدل. له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله، د خبرونو ویان نجیب عامر، زمنګ ټکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.